یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خراغلاست وایم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړی وړاندې اوري چې نن د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډایالوګ په نوم یو غونډه پیل شوې ده د مدثر موضوع ده د هموري چې په امریکا کې روغتیایي چارواکو په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو د شمیر له زیاتېدو سره دغه هیواد روان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده نور راپورونه هم شته خو تر څمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي
په کابل کې نن د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر موضوع بحث کیږي. د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی وژل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس له کبله په دغه هیواد کې راغلی حالت ښه نه دی. په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د سیاسي ډیالوګ په نوم غونډه پیل شوې ده. بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي موینان ګډون کړي او پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو به سره بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
چې د بهرنیو چارو وزارتونو د موینانو په اشتراک به پیل او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې متمرکز بحث وکړي.
کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا د کانفرنس کوربه وو. په هغه کانفرنس کې د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل پر امکان د بندیانو پر خلاصون د تاوتریخوالي پر کمولو او د اوربند پر ټینګېدو خبرې وسوې. تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سي. ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړې چې د طالبانو لخوا د تشدد له کبله په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ شوی. شغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ نړیوال کانفرنس ته د آنلاین وینا پر مهال ویل چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې له بده مرغه د تشدد اوسنۍ کچه د تیر کال پرتله لوړه شوې ده. په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون لومړۍ غونډه پرون پای ته ورسېده، خو پروانه اونې کې دوی نوري غونډې هم په پام کې دي چې په هغه کې به هم د سولې د بهیر پر بیلابیلو اړخونو خبرې کیږي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د بغلان د امنیي قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت په یوه ویډیویي پیغام کې نن سهار رسنیو ته استولي ویلي چې دغه وسلوالو غوښتل د پولو خمري سمنګان لویه لاره بند کړي، خو د ګډو ځواکونو له عکس العمل سره مخامخ شول.
د دولت وسلوالو مخالفینو پرون غوښتل چې د پلخمري سمنګان لویه لاره بنده کړي او د سوداګرو مالونه وسوځوي، خو ملي دفاعي ځواکونو یې پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې نه وسلوال مخالفین ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
د شغلی بشارت پوینا په مړو او چاپیانو کې د قریج مګول په ګډون چې د متقی په نامه مشهور و د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی. نوموړی زیاتوي چې د پلوخمري سمنګان لوی لاره هم بیرته خلاصه شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې له خپلو کور د باندې وژل شوی دی. نوموړي ته تر دې مخکې د هغو ملیشاو لخوا اخترونه ورکول سي و چې ایران ملاتړ کوي. پر موټر سایکل سپرو وسلولو پر 23 کلن هوشام اله هاشمی تر ډزو وروسته له ساحې تښتېدلی دی. اله هاشمی په عراق کې پر داعش اسلامي دولت ډلې القاعده او نور افراطي ډلو له پیژندل سویو منتقدانو ګڼل کېدی. دی وخت نا وخت پر ټلویزیونونو هم را څرګندېدی او دولتي چارواکو خبرې لانو او تحقیق کوونکو به وروسته د له تخصص څخه ګټه اخیستله. دغه شنون کې په وروستیو کې د هغو ملیشو د ځواک پر ضد چې ایران ملاتړ کوي او د عراق په سیاسي مشرتابه کې د ادارې په ذات پر ضد هم خبرې کړې وې. تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د سری ناروغیو د کنټرول مسؤول چارواکی انټونی فاوچی وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی. په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د مثبتو پیښو په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کېدو شمیرې په چټکۍ په زیاتېدو دي. ښاغلی فاوچی پرون دوشنبه وویل چې امریکا د کووید 19 وبا په لومړۍ څپه کې تر زنګنو ډوبه سوې ده، ځکه د نوموړي په وینا حکومت د اروپایي او ځینې آسیایي هیوادونو برعکس د دې وبا د کنټرول لپاره هیڅ جدي اقدام نکړ او اقتصادي کاروبار ته ډیر ژر د پیل اجازه ورکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ کورونا کم اهمیت بللی او حتی په داسې حال کې چې تمه ده په نن سبا کې به په امریکا کې په دې ناروغۍ د خپل کسانو شمیر له 3 میلیونه څخه واوړي. یالتونه د اقتصادي فعالیت پیلولو ته وهڅ سوال دی. ناروغۍ په امریکا کې تر دې دمه له 1.5 میلیونه زیات کسان مړه کړي دي. او متحد ایالاتونه وایي که په روان مني کې د نوي تعلیمي کال لپاره زده کړې بیا هم آنلاین وي، د بهرنیو محصولانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبر درې چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خبر کړي شایي سلګونه زره بهرني محصولین زیانمن کړي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت به د هغو محصولانو ویزې تمدید نه کړي چې د نوي تعلیمي کال د درسي سمسترونو لپاره یې نوملیکنه کړې ده، او همدارس د امریکا د ګمرکونو او سرحدي محافظت اړوندې ادارې به دغو محصولانو ته اجازه ورنکړي چې د امریکا متحده ایالاتونو قلمرو ته داخل سي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. کابل نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه ده. دا مو د سر موضوع ده.
د دریو واړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې متمرکز بحث.
په هلمند کې ماشومانو ته په جګړو کې زیان اوخته. یو ماشوم چې په جګړو کې زیان لیدلی وایي:
زه په رخشه کې ناست وم، والا ټکانس ورادل، عسکر او طالبان ګډ وډ، والا ټکانس زه بار پر دغه ځای وشتلم، والا جسي ته بوتللم.
په امریکا کې د کرونا مثبتې پیښې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. په تېرو اوو ورځو کې په دغه هیواد کې هره ورځ شاوخوا 5000 کسان په کرونا اخته شوي، چې دې چارې روغتیایي چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. پیام خرغلی رازو لمړی مطلب ته. نن کابل د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه ده. دغه غونډه د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم ده چې له غرمې مخکې په 11 بجو باندې پیل شوې. د بهرنیو چارو وزارت وایي دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي معینان ګډون کوي او په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو بحث کوي. کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس کوربه و، چیرته چې له طالبانو سره د سولې په مخامخ خبرو، د بندیانو په خلاصون، د تاوتریخوالي کمیدل او د اوربند په ټینګېدو خبرې وشوې. امید زهیر مل دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه له کابل له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. را سره غږیږي، مهرباني.
مننه هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان، پاکستان او چین نن د خپلو غونډو په دوام دریمه غونډه کوي. البته د دغه غونډو وړاندې هم افغانستان او چین او پاکستان دوه غونډې نورې هم کړې، او په هغه کې هم په امنیت، سیاست او اقتصادي پراختیا باندې سره بحث درلود. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه نن 11 بجې پیل شوه، او په کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي معینانو ګډون وکړ. په دغه غونډه کې په امنیت، سیاست او اقتصادي همکاري باندې د ستراتیژیک ډیالوګ تر نامه عنوان باندې دا غونډه البته ټول بحث پر همدې باندې متمرکز و. ګران هیواد چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی، د غونډې د فایل وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بحث کې به پر هغو مهمو مواردو باندې شي. امنیت، سیاست او اقتصاد په برخه کې درې واړه هیوادونه یو بل سره لري ژور بحثونه وو وسي، او دغه بحثونه به دوام وکړي. افغانستان روانه اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه لري چې لدیدل یو پرون د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس تر عنوان لاندې پای ته ورسېدل. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پرونی کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې اوولس هیوادونو او دوه سازمانونو ګډون کړی و. د سرچینې له قوله په دې کانفرنس کې د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنو څخه په ټینګار ملاتړ وشو او تر خوا یې د سولې لپاره د یوې اجماع پر پیاوړتیا هم ګډون کوونکو خپل نظر وړاندې کړ. ارغان په یو خبره کې خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر په پرونی کانفرنس کې ویل چې افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره اجماع شته، خو د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره د سیمې د قوي اجماع د درلودلو لپاره به د کانفرنسونو مرسته وکړي ترڅو افغانستان د سولې لپاره خپل موخه ته ورسیږي. ولسمشر دا هم ویلي چې طالبان جګړې ته دوام ورکړي د سولې پروسه له جدي خنډونو سره مخامخ کولای شي.
بله، زیاته مننه کوم.
افغانستان به همدا ډول د پن شندي البته د پنځم په ورځ به هم د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پلاوتیا نوم لاندې ګلوبل کانفرنس خبروي چې پکې به د نړیوال سازمان ملګری ملتونه، اروپایي ټولنه او امریکا هم ګډون کوي.
بله، مننه کوم. امید ظهیر مالو له کابل له موږ سره جزئیات شریک کړل. د کابل د نننۍ درې اړخیزې غونډې په اړه باندې او همدارنګ دا چې د پنځمې په ورځ به بل غونډه کیږي، پاره کې به د امریکا متحده ایالاتونو او د افغانستان نړیوال متحدین برخه لري. پرون هم کابل کې د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم د سیمې د هیوادونو او سازمانونو غونډه وشوه. په همدغه موضوع باندې به د سیاسي چارو لشنون کې نظیم سمون سره مرکه وکړو. سمون صاحب، ډیره مننه چې د سکایپ لاري راغلی موږ سره خبرې کوي. د کابل نن د افغانستان، پاکستان او چین د استازیو یا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو د وی غونډې کوربه ده. سیاسی، امنیتی او اقتصادی مسائل به سره څیړي. څه فکر کوئ چې دغه سي د دغدري هیوادونو ترمنز اجماع به څومره مهم وي؟ په خو هم شوې دي دغه سي مسائل، خو بیا هم لانجې شته. څومره مهمه ده چې دوی یو اجماع ته ورسیږي؟
سلام وړاندې کوم. ډیره مننه. سیمه ایز اجماع یا منطقوي اجماع خو د سولې پروسې یو مهمه برخه ده، او مخکل دی چې مونږ بین لوغانی خبرو ته ور داخل شو نو باید د سیمې د هغه تاثیر گزاره هیوادونو موافقه لزان سره ولرو. د سولې په پروسه کې تاثیر گزاره هیوادونه چې دی، پاکستان د ایران د کم منطقې سطح باندې نظر کو، روسیا د چین ده، نو په دې توګه باندې د افغان حکومت هغه هڅې په دې تر څو چې مونږ بین افغاني خبرو ته مخ بین افغاني خبرو په لور ځو باید دغه اجماع رامنځته شي او دا سلسله اوس شروع شوې ده. د دې هیوادونو رول ځکه ډیر مهم ده چې دوی د سولې مهم لوبغاړي، د افغان سولې په پروسه کې ډیر دخیل دي، خصوصا پاکستان. مونږ پاکستان سره یو خو مسله دا ده چې څنګه کولای شي هلته په بین افغاني خبرو کې تسهیل وکړي، طالب مشان د افغان حکومت سره خبرو ته کې نوي. او بل مهم د سول نو وروسته مهم پړاو چې دا چې بیا څنګه مونږ یو دایمي ثبات ته رسیږو، داسې یو ثبات چې بیا د پاکستان خاوره د افغانستان پر وړاندې ونه کارول شي، ځکه دا یو ډېره بده ترخه تجربه ده چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کارول کېږي. اولته که وګورو دا څو جګړې چې دي، یعنې د افغانستان د خاورې چې بهر طرحه او تنظیم شوې دي، په دې کې د پاکستان لوی نقش و. نو دغه دوه برخو کې د پاکستان سره کار کول پکار دی، او دا چې خپل بین افغاني خبرو کې دوی نقش څه ده او څومره مرسته کولی شي. بل دا چې تر سولې وروسته پاکستان باید له افغانستان سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې په راتلونکي کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منطقې ثبات تامین.
بله، مننه.
بل چین ده
او مهرباني د چین په اړه هم وایي، بیا به زه بله پوښتنه مطرح کوم.
صحیح، بل چین مسله ده. چین له موږ سره تر سولې وروسته د اقتصادي برخه کې چې څنګه د چین د هغه پوتنشل ظرفیت نه په افغانستان کې استفاده کول شو ډیر مهم ده. او پر دې سربیره چین هم له طالبان سره ښې اړیکې لري، ځکه چې تیر کال د طالبانو رهبری یو پلاوی چین ته سفر کړی و، او دوی له چین له طالبان سره مستقیم ارتباطي کانالونه هم لري. او ډیر کله هم د افغانستان غوښتنه هم دا وه چې چین باید په دې پروسه کې داخل وي تر څو خپل نفوذ او خپل تاثیر نه په استفاده او کولې شي چې بین افغاني خبرو کې موثر تمام شي.
بله مننه ښاغلی سامون، زه غواړم پوښتنه چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه دوی وادونه په پاکستان باندې طالبان سره اړیکې لري، لغې جملې پاکستان او چین، پاکستان سره دغه رابطه ډیره زیاته مخکاره شوې ده او چارواکو هم تاکید پی کړی دی. څه فکر کوئ د کابل لپاره د دغسې بحث مودریټ کول مختول څومره مهمه دي، او ځکه چې دغو دوو هیوادونو نه هم هغه اجماع ترلاسه کړي چې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو څخه لري، مثلا ازبکستان، ترکمنستان او ځینو نور هیوادونه چې ویل شوي دي په اخلاص باندې د سولې لپاره کار کوي، یا هند مثلا د افغانستان یو ملګری.
بله، یو بل بس دا د چې ما وخت وخت خبر اشاره ورته کوم، زې د افغان حکومت هڅه په دیم دي چې مونږ څنګه کولای شو کنه بین افغانی خبرو ته تر ورتګ مخکې او نتیجې ته رسیدو مخکې د طالبان سره د دغه موجوده نظام بقا تضمین کو. معنا دا چې جمهوریت څنګه مونږ د سیو جمهور امه سکول شو چې جمهوریت تضمین کو، ځکه اوس طالبان خو ظاهرا داسې وی چې مونږ به یو اجنډا د بحث دی چې پراتلونکو نظام باندې تر توافق ته ورسیږو، ولې مونږ د ټول ملت او د حکومت د مړیتوب دا چې موجوده نظام د هڅې طالب د سولې د پروسې لارې په سیستم کې مدغم سي، نه دا چې مونږ به بل سیستم خواته لاړ شو بیرته ویل سره صف نه شروع کو، سختار به ساتل کیږي. د دې لپاره هم سیمه ایز اجماع ډیره ضروري ده چې مونږ ټول ګاونډي ودونو د منطقي ودونو سره او تفاهم ته ورسیږو چې د اوسنۍ سختار یا نظام چې دا د نونسلو کلو قرباني ده د افغانانو.
بله ښاغلی سمون، وخت کم دی، زه غواړم پوښتنه د پاکستان پر رابطه باندې که تاسو خپل تحلیل را سره شریک کړئ چې څنګه د پاکستان هغه نتیجه چې د نورو هیوادونو نه ترلاسه کړي د اجماع په برخه کې د پاکستان نه څنګه ترلاسه کولای شي افغان حکومت؟
د پاکستان نقش په دې پروسه کې ډیر واضح دی، دوی شک پرته چې ډیر زیات تاثیر لري. اته امریکایانو ته هم دوی هغه تحصیل چوکو په مذاکراتو کې دا جواب ته سمنګ هغه څه چې د امریکایانو سره دوی مرسته وکړه، د افغان لوري توقع هم دا چې پاکستان هم په افغاني خبرو کې هم هغه څه نقش ادا کړي او طالبان له دولت او حکومت سره خبرو ته حاضر کی. او بل مهمه نقش د پاکستان چې هغه څه کولای شي ډیر موثر تمامیدای شي، هغه دا چې دا اوس فعلاً مونږ یو ډیر بده مرحله کې یو چې هغه تاریخوالي نه ده کم شوی او بی باوري هم د همدغه تاریخوالي لامل ده چې طالبان باندې فشار راوړي چې تر د اعتماد جوړونې دی او ګام په توګه تاریخوالي کم کی او بل اخر بیا د بین افغانی خبرو لپاره زمينه برابر شي.
ډیر زیاته مننه کوم، ډیر مننه ښاغلی نظیم سمونو د سیاسي چارو شنونکو چې د کابل د نن غونډې او همدارنګ د پرونی غونډې په ارتباط باندې خپل تحلیل موږ سره شریک کړ.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
نجس اپه اقتصادی خبرونه وای.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت پوروړي شرکتونو ته خبرداري ورکوي چې براتلونکو ډیر شو ورځو کې خپل ټول پورونه پرې نه کړي نو د وزارت لوري به سرنولې تمریفي شي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفینن ازادي رادیو ته ویل چې د قانونو سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د دولت د پورونو راټولولو کمیسون غړي سره په ناسته کې ویل چې افغان حکومت د کورونا وبا له امله په سختو شرایطو کې دی او ضرورت دی چې له بشپړ شفافیت سره مشروع عواید راټول شي. وزارت وایي د قانون او پټرولیم وزارت به د پورونو راټولولو کمیسون ته د مقرزینو په اړه د واضح وړاندیزونو سره تفصیلي راپور ورکوي او که پوروړي پر اتلونکو ډیر شو ورځو کې خپل ټول پورونه تادیه نه کړي دوی به د وزارت لخوا د لوی سرنولۍ دفتر کې د دولت د پورونو راټولولو کمیسون ته راجع کوي تر څو د دوی په اړه کمیسون پریکړه وکړي. د قانونو د وزارت د چارواکو خبره وزارت ته د لیکل ژمنې سربیره پوروړي شرکتونه د پورونو ادا کول لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. په عین حال کې دغه وزارت تر دې وړاندې مقروضو شرکتونو ته څو واري توصیې او اخطارونه هم ورکړي دي. د بادغیس د غنمو د کروندو حاصلات څه باندې 12 سلنه زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې وزارت ارزونې ښیي چې سږ کال له دې ولایت څخه 1,16,809 میټریک ټنه غنم راټول شوي چې د تیر کال په پرتله څه باندې 12 سلنه زیاتوالی ښیي. د بادغیس د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بادغیس ولایت د اوبیزو غنمو حاصل په 1,3,35 میټریک ټنه او د دې ولایت د للمي غنمو حاصل په 1 هکټار کې 2.4 میټریک روانه ده. په روان کال کې د بادغیس ولایت په 55,376 هکتار ځمکه کې للمي غنم او په 11,413 هکتار ځمکه کې اوبیز غنم کرل شوی دی. نوموړي ویل سږ کال به په بادغیس ولایت کې 116,809 مټریک ټنه غنم تولید شوي چې د تیر کال د غنمو د حاصلاتو په پرتله 12.2% زیاتوالی ښیي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 990 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 440 افغانۍ.
په امریکا کې د کرونا وایروس مثبت پیخي هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. د څو وروستیو ورځې په اوسط ډول باندې شاوخوا 5000 کسان د ورځې په کرونا وایروس اخته شوي دي. تر متحده ایالاتونو وروسته هند او برازیل هغه وادونه چې د کرونا د ناروغانو شمیر پکې زیات دی. کرونا وایروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې د شاوخوا 5,300 کسانو ژوند اخیستی او څه باندې 1,100,000 کسان اخته کړي دي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي د برخي په چارواکي وویل د کورونا وایروس وضعیت په حقیقت کې په دې هیواد کې شنه دی. انټونی فوسی د دوشنبه په ورځ وویل متحده ایالاتونو تر اوسه د کورونا وایروس له لومړي څپې نه دراوتلي. د اروپا او آسیا په ډول د دې اخیستونکو ناروغي جدي مخ نه ده نیولې. متحده ایالاتونو خپل بازارونه بیرته شر پرانستل. ولسمشر ډونالد ټرمپ خلک په داسې وخت کې د بازارونو بیرته پرانستو ته وهڅول چې مثبت پیښې 3,000,000 ته نږدې شوې او تلفات د جولای تر شپږمې 1,10,000 ته ورسېدل. د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې دي او په نیویارک کې چې پخوا پکې حالت ډېر خراب و وضعیت په ښه کېدو دی. د متحده ایالاتونو له 500 ایالاتونو په 9 کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف په لوړېدو دی او په تېرو 2 ورځو کې په منځنۍ کچه هره ورځ شاوخوا 500,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي چې دا د یوې میاشتې مخکې پیښو 2 برابره دي. د فلوریدا میامی چې د ګرځندویانو سیمه ده اوس یو له هغو سیمو څخه ده چې د کورونا ډیری پیچ پکشته. په دې ځای کې بازارونه وروسته له 3 د جولای په شپږمه پرانستل شو. فلوریدا د هغو شلو ایالتونو له ډلې څخه ده چې د کورونا ډیر معاینات پکې مثبت شوي دي. په فلوریدا، اراسونا، تکساس او کالیفورنیا کې د بستر شویو شمیر هم لوړ شوی دی. د مثبتو پیښو د زیاتېدو سربیره د اپریل او می میاشتو په پرتله د مړینې کچه کمه شوې ده. په تیرو 2 میاشتو کې به ورځنی تلفات 3,000 ته رسیدل، اوس شاوخوا 1,500 دي. روغتیایي چارواکي وایي د تلفاتو د شمیر د کمیدو علت شایي دا وي چې اوس تربلنه شل سوې ده او ویروس پیژندل شوی دی او په ورته وخت کې اوس ډیر ځوانان په کووډ 19 اخته کیږي. تر متحده ایالاتونو وروسته په برازیل کې ډیر خلک په کورونا وایروس اخته شوي دي. په دې هیواد کې نږدې 15,500 کسان تر اوسه کورونا وشلي دي او 1,000,000 او 6,00,000 کسان پرې اخته شوي دي. د دوشنبه په ورځ هند د ډیرو پیښو په حساب د روسي ځای ونیو او دریم هغه هیواد شو چې د کورونا مثبت پیښو پکې زیاتې دي. په هند کې 1,300,000,000 کسان ژوند کوي. د استوګنو د شمیر په پرتله هلته تر اوسه د کورونا مثبت پیښو او تلفات زیات نه ښکاري.
ازادي رادیو ته غوښتل کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي صاحب اورو.
800 سپانی کابل کې د سولې مشورتي ناشته ته خپل سر مقاله ځانګړي کړي. وړاندې راغلي دغه ناشته په حساسو شرایطو کې جوړ شوې او ممکن د حکومت هدف دا وي چې د سیمې له هیوادونو سره د سولې د حسو په برخه کې شوې مسایل شریک کړي او په دې برخه کې د طالبانو له کمکارۍ هم شکایت وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور د سولې په تړاو د حکومت له لوري مشورتي ناشته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې وه د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ ناشته جون تر پایه په دوه کې تر سره شي چې په باوري اوس عملاً له بنبست سره مخ شوې ده. د 800 سپانې د سر مقاله لیکونکي په باور طالبانو تر اوسه د حکومت د نیوکو لره د ولو سربېره هیڅ کوم نرمخ نه دی خودلی او اړتیا ده چې طالبان اوربند وکړي او جګړه ودروي. مسیر رسپانی لیکلی د حکومت د غدریز چې شپږ سوه طالبان دیان به نه خوشی کوي د دې سبب شوی چې د جولای په 15مه کیدونکې بین الافغاني خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډول شي. د سرمقل لیکونکي په وینا حکومت چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره کوم دلیل وایي واضح ښکاري چې پلمه ده. د لیکوال په اند لومړی خو د حکومت ادعا د تعامل وړ ده چې دا به جنهي بندیان وي، خو که وي هم حکومت مخکې د کورونا له امله جنهي بندیان خوشی کړي نو که دا هم جنایي وي څه ستونزه ده چې خوشی شي. په سرمقاله کې ویل شوي چې د دې ترڅنګ که د افغانانو د ستر مصلحت څول یا سترو ګټو لپاره دا جنایي بندیان خوشي کیږي نو د توجه وړ دی او ستونزه به نه وي. ورځپاڼې ټینګار کړی که حکومت ته جنایي قضیې، جرمونه او د خلکو حقوق دومره مهم وي نو بیا خو دې په نورو چارو کې هم عملي کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور پر یو چا د جنایتور اسناد او شواهد هم شته، خو حکومت ورته څوکۍ ورکوي، امکانات ورکوي او ان یو ته د سیاسي معاملې لپاره مارشالي هم ورکوي، خو چې کله خبره د سولې شي بیا نو د قانون او حق الاب بحث را مخته کړي.
ورزو هلمند ته په هلمند کې لکه څنګه چې جګړو ولسی خلک ژوبل کړي دي او ډیر زیاته قرباني ورکړي ده، ماشومان هم په امن نه دي پاتې. د چارواکو په وینا په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا شل تنه ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 1500 زیات ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه په یو راپور کې لسیمیزو چارواکو د جګړې له دې ماشومو قربانیانو سره خبرې کړي دي او د یو ماشوم په غږ هم پیلېږي.
اسکارو طالبان ګډوډ والا ټکان سوزي بار پر دغه ځای وشتلم والا
د دسر وس دوی نری پشي ندی ځکه نو د ډنګورو مټو په زور د ودرانه اوس پنځه چوکاټ په منځ کې ګرځي. یسان الله څومیاشتې وړاندې د مرجع او ندالي ولسوالیو ترمنځ د تاریخ نور په سیمه کې د طالبانو او دولتي عسکرو په جګړه کې په مرمۍ ولګېدی. یسان الله مرنو سخو په ورانه کې د مرمۍ د لګیدلو لامل فالج او په ژوند د پلي تاګ لخوان څخه محروم شو.
خانه کول وزشت سوم په دغه ځوان وشت سوم مسترخانه کول ترخانه ورکی
د کله یوازې خو اکثره وخت د کورنۍ د وغړي په مرسته د ویلچیر گاډي په واسطه تګ راتګ کوي. دا زادي رادیو ټول نه پوهیږي چې تر ټپکې دلو ورسته چا روغتون تر سوال دی، خو په شفاخانه کې د هډوکو درد نه هیریږي. اوس د پښو فالج بدې سیاوده چې په خپلو پښو نسیتللی زوریږي.
زه په رخشې کې ناسم، د رخشې پر ځین ناسم والا ټکان سواره دی. اسکارو طالبان ګډوډ والا ټکان سوزي بار پر دغه ځای وشتلم والا دغه سره شاس والا په ځان قبانه سم جیسي تی بوتللم کابل تی بوتللم والا ته سو شپې وکړې فار رالم کور ته غسې پروتم وایم پښې کاروس نکلې میتم میتا اسکار کوي والا مو مسترخانه کول وزه وشته سوم په دغه ځای باندې وشته سوم مو مسترخانه کول ترخانه ورکي.
دا یوازې د تاریخ نور اوسیدونکو یسان الله نه دی چې د روانې جګړې له امله غبرګې پښې فلج شوي دي. په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې له امله 1546 ماشومان ټپیان او شل نور وژل شوي دي. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د وژل شوو ماشومانو کره شمېرې تر هغه ډېرې زیاتې دي چې دوی ته رسیدلې دي. د دې دفتر د اړیکو او معلوماتو مسؤل مقیم الیزی ازادي راډیو ته وویل په ملکی تلفاتو کې د ماشومانو مخ په زیاتېدونکو مرګ ژوبل د اندېښنې وړ ده.
کوم تاخات چې د ملکی مرګ ژوبل په مرګ باندې مشکلې دي په دې تیرو شپږو میاشتو کې په سبان دي 1546 تنه زخمیان شوي دي او شل تنه په شهادت رسېدلي دي. ته په خوا په پرتله متاسفانه د اطفالو مرګ ژوبل زیاته شوی ده.
د ملکی تلفاتو په خاص ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې دوی نږدې پیښې په تیرونی کې سوي دي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د مین چاودنې او په سنگین کې په یو میله بازار کې د غبرګو چاودنو له امله لسګونه ملکی کسان له دې جملې ماشومان هم مړه او ژوبل سول. په هلمند کې مدني فعال نظر محمد رودی وایي د دوی شمیرې ښیي چې په دغه موده کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د تلفاتو سره چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي د ملکي وګړو او ماشومانو مرګ ژوبله برابره ده.
تاسو وګورئ دغه سلګونه ماشومان چې اوس په تیرو څو میاشتو کې دوی یا په شهادت رسیدلی یا زخمیان شوي دي. د امنیتي ځواکونو شمیرې ته که حساب وکړو هم یې ډېر فرق نه کیږي، یعنی د دوی د قربانۍ تعداد سره مساوي دی.
د ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د ماشومانو مرګ ژوبله د منچاودونو او ځانمرګو بریدونو تر څنګ په پور نفوسو سیمو کې د جګړې د شدت لامل رامسته کیږي. محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته غوښتل اوسلند سیمې سونه تاسو ته وایم. اسماعیل دانش له ننګرهار علی کلیم د حکومت لخوا د کانفرنسونو دایرول د سولې لپاره ښه ثابتېږي خو چې یاد هیوادونه رښتینی همکاري وکړي. شفی جان زدران د خوست نادر شاه کوټ څخه لیکلي غونډې مډیرې ولیدې. د غونډې په خبرو مو عمل نه دی لیدلی. عزیز غالب د مرجی لیکلي طالبان او افغان حکومت دی د ولسی خلکو تلفات جدي په پام کې ونیسي. اوسام صالح محمد صالح استودیو ته راغلی.